وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه او تازه خبرونه لرو. مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
د مالی وزیر یو ځل بیا د ولسی جرګې په استیزاهیه غونډه کې د اعتماد رای ترلاسه کړه. د کورونی چار وزارت وای په تیرې یوې میاشتې کې د پولیس مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده. او د بغلان د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان نن له خپلو درو ساتونکو سره ووژل سو. د هم پورا کورونی خبرونه. د مالی وزیر یو ځل بیا د ولسی جرګې لخوا په استیزا کې کامیاب شو. ولسی جرګې د مالی وزیر ته د اعتماد او یا د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره صندوق کښېښوي چې اکثر وکیلان ورته د اعتماد رای ورکړه. وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د رایګیری نتیجې داسې اعلان کړه. د وی د مالی د محترم وزیر د سلب صلاحیت لپاره موږ د رادیو سلو درويشتو رای ته اړتیا درلوده. موږ یې سلو 15 در رای ورکړې. بنن د مالی وزیر د وزیر په توګه پاتسو. د مالی وزیر چې ولسی جرګې ته پر شپږو وکیلانو د لګیدلو تورونو پاړه وربلل سوی وو، جرګې ته د دغه تورونو پاړه د اسنادو ل ورکولو ډاټا وکړه او وی ویل د قانون لمخ باید لوی ترنوالی دغه اسناد وړاندې کړي. د کورونی چار وزارت وای په تیرې یوې میاشتې کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پولیسو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د تلفات تر ډېره د سړک غاړې ماینونو د چاودنې له امله رامنځته سوي دي. ښاغلي صدیقي د دې مرګ ژوبلې د زیاتوالي دلایل داسې یاد کړل.
د دې دلایل واضح دي. اول دا چې نن موږ خپل مسؤلیتونه خپل مخ ته وړو، ټول افغانستان موږ په کنټرول کې دی، خپل عملیاتونه ترسره کوو او د دشمن سره چې ډېر یو بد دشمن دی هغه سره په جنګ اخته.
شغل صدیقی دغه راز وای چې په همدې موده کې د وسلوالو طالبانو تلفات هم 15% زیات شوی دي. د پداسې حال کې چې افغان حکومت ته دوه نیمه مخکي په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري ورسپارل سو. چارواکي وای د بغلان د بورکې ولسوالۍ امنیت قمندان حبیب الرحمن نن له غرمې مخکي خپل درو ساتونکو سره د سړک د غاړې ماين په چاودنې کې وژل سو. د بغلان د نهرین ولسوال عبدالفتاح حاتف ازادي رډو ویل چې د پېښه د نهرین ولسوالۍ په مربوطات کې پېښه سو او د نوموړي یو ساتونکو ټپي سوی هم دی. د بل خبر لمخې د پروان چارواکي وای چې په دې ولایت کې د تیلو د ټانکر په چاودنه کې دوه کسان ټپيان سوي دي. د پروان د والی ویاندې روشنا خالد ازادي رډو ویل چې له دې ټانکر سره یو عین روبال لرونکی ماین نشلول سوی وو. د زیاته کړه چې په دې چاودنې کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اوښتي دي. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې څخه شاوخوا نوي توغندي د دنګام او شیګل پر ولسوالیو لګېدلې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدین نازادي رډو ویل چې یوازې 16 توغندي د شیګل پر ولسوالۍ او 10 پر دنګام ولسوالۍ توغول سوي دي. خو د نوموړي په خبره چې دا راکټي حملې ځاني تلفات نه لري. د راپورونو له مخې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 200 راکټونه د پاکستان له خاورې د کونړ پر خاوره لګېدلې دي. دا د دې محل کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشته جلال زئی څخه.
په مصر کې مظاهره کوونکو نن د قاهرې په ښار کې د اخوان مسلمین ډلې مرکزی دفتر باندې حمله وکړه. دفتر ته یې ور اچولې دی او رپورټونه وایي چې په ودانۍ کې موجود اسناد یې له منځه وړي او میزونه، چوکۍ او نور وسایل یې چور کړي دي. پرون په مصر کې د محمد مرسي پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې 15 تنه د رپورټونو پر اساس وژل سوي هم دي. رپورټونه هم دراز وایي چې پرون میلیونونه کسان د قاهرې د تحریر میدان په شمول په دغه هیواد کې په بیلابیلو ښارونو کې له حکومت سره د مخالفت څرګندولو په خاطر لارو کوڅو ته راوتلی وو. دوی اعتراض کوونکو د محمد مرسي له حکومت سره چې د اخوان مسلمین د ډلې غړی دی خپل اعتراض او قهر څرګند کړ. پر محمد مرسي د دې لپاره انتقاد دی چې وایي اسلام پالو ډلو ته په دغه هیواد کې زیات واک ورکړی او د دې هیواد د اقتصادي ستونزو په کمولو کې ناکام سوی دی. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری نن په شمالي کوریا ژغ وکړ چې د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر خبرو ته حاضر سي. جان کیری نن برونای ته ورسېد څو د جنوب ختیځي اسیا د هیوادونو د اتحادیې ازیان په غونډه کې برخه واخلي. کیری د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره نن تر لیدو وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې دواړه د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر جدیت موافق دي. ټاکل شوی چې جان کیری سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د سوریې د بحران په اړه خبري سره وکړي. دواړه به همداراز د مسکو لخوا د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن د نه ایستلو د پریکړې په اړه هم بحث وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف نن د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د خپل هیواد خلکو ته اساسي ازادۍ او حقونه ورکړي دي. نظربایوف نن په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د یو بریتانوي خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ هیڅ چاته دا حق نه ورکوو چې دا راته ووایي چې څنګه ژوند وکړو یا څنګه خپل هیواد جوړ کړو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو عالي رتبه چارواکو سره تر لیدو وروسته له دغه هیواد سره د اقتصادي همکاریو او هلته د پانګونې ژمنه وکړه. کامیرون پرون په استانه کې وویل چې قزاقستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په دوامدار ډول وده کوي او له ده سره دیرش بریتانوي پانګوال ورغلي دي ترڅو د 200 میلیونه پاوند په ارزښت قراردادونه وکړي. ډیوډ کامیرون څرګنده کړه چې د بشري حقوقو په شمول نور زیات مسایل به هم مطرح کړي. کامیرون او نظربایوف نن د ستراتیژیک شراکت یو سند هم لاسلیک کړ چې تر ډیره حده د اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخي. نور سلطان نظربایوف څو باندې دوه لسیزې پر قزاقستان خپل واکمنۍ ټینګه ساتلې ده او رپورټونه وایي چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون رول او سیاسي مخالفینو په وړاندې زغم ډیر کم دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له خپلې میرمنې میشال سره یو ځای نن تانزانیا ته ځي. دا د افریقا دریو هیوادونو ته د دوی د سفر وروستۍ برخه ده. دوی به دوه ورځې په تانزانیا کې پاتې سي. ولسمشر اوباما به د تانزانیا د جمهور رئیس یکیا کیو کی کویتی سره وګوري. د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په جنوبی افریقا کې وو او خبرداري ورکړ چې د افریقا لوی وچه یوازې هغه رهبران هدف تر رسولای شي چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. کرواشیا په رسمي ډول تیره شپه د اروپایي ټولنې غړي توپ ترلاسه کړ. تیره شپه په سلګونو کسان د زغرب ښار لارو سړکونو ته راوتلي وو او د اروپایي اتحادیې د غړي توپ د اعلان لپاره یې شیبې وشمیرلې. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل بروسو د کرواشیا خلکو ته په وینا کې د هغوی هرکلی وکړ. بروسو وایي تاسو ګرانو ملګریو اروپایي اتحادیې ته ښه راغلاست. او د امریکایي سندرغاړي جنیفر لوپز وکیل وایي که خبره وایي چې په ترکمنستان کې پر بشري حقوقو تیری کیږي نو د دې هیواد د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لپاره به یې د زیږیدو د کلیزې مبارکي نه وای ویلي. جنیفر لوپز د شنبه په شپه د ولسمشر بردی محمدوف د زیږیدو د کلیزې لپاره سندره وویله او هغه ته یې مبارکي ورکړه. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې اداره هیومن رایټس واچ وایي ترکمنستان د نړۍ په تر ټولو ځپونکو هیوادونو کې شامل دی. خو د جنیفر لوپز د مطبوعاتو مسول ویلي کچېره د بشري حقوقو څخه د سرغړونې مسله تایت سی واینو جنیفر با په دې مراسمو کې ګډون نکولای. رپورټونه وایي چې جنیفر لوپز په ترکمنستان کې د موسیقي د دغه پروګرام لپاره $1 میلیون اخیستی وو.
قدرمن دوستانو تاسو موږ غږ لاسته یې رادیو ناوړي وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. د مالی وزیر حضرت عمر زاخل والی او زلبیا د ولسی جرګې له استزایا غونډه بریالی ووت. په دې اړه رپورت سربیره به ملدی خبر کو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وس هم د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته د اندېښنې څرګندونه کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په قزاقستان کې ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو جګپوړو چارواکو سره خبرې کوي. ویل کېږي چې د افغانستان موضوع به هم د دوی د خبرو اترو په اجنډا کې شامل وي. په هلمند کې د پوهنې ریاست اړوند سلګونه جریبه مځکه غصب شوې ده. په دې اړه بل هلمند نه درته یو رپورټ وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې روغ د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر مه هېروئ. د مالی وزیر حضرت عمر زاخل والی او زلبیا د ولسی جرګې له استزایا غونډه بریالی ووت. ولسی جرګې د مالی وزیر حضرت عمر زاخل والی نن له دې عمل استزا کړ چې د هغه لخوا د جرګې پر شپږو غړو د تورونو د لګیدو په اړه یو ځل مخکې د جرګې استجوابیه غونډه ته نو حاضر شوه. همدارس دغه تورونو په اړه اسناد نه وړاندې شوي. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه ناجیه صافی له کابل رپورټ راکړي.
که هم د ولسی جرګې لخوا د مالیه د وزیر د استیزا په غونډه کې په نوموړي یو شمېر انتقادونه وشول، خو په صندوق کې اکثر حاضر وکیلان ورته د اعتماد رایه ورکړه. ولسی جرګې وروسته له هغې د نوموړي د استیزا کولو پریکړه وکړه چې نوموړي جرګې ته په وینا کې په شپږو وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د اسنادو له وړاندې کولو ډډه وکړه. خو د ولسي جرګې له حاضرو وکیلانو څخه یې اکثرو د نوموړي له سلب اعتماد کېدو سره مخالفت وکړ. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رایو نتایج داسې اعلان کړل:
د مالیه د محترم وزیر د استیزا په اړه د نننۍ غونډې نصاب 180 کسان دي چې دلته د رد 130 رایې ته اړتیا وه چې د مالیه محترم وزیر پرې سلب اعتماد سي. خو نوموړي 115 د رد رایې واخیستلې چې په دې اساس د پروسه په همدې ځای ختمه سوه او د مالیه محترم وزیر د پخوا په شان د وزیر په توګه پاتې سو.
د یادول ور د چسونه مخکې د مالی وزیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه پورې کړل. په دې تورونو کې د تیلو، شرابو، قاچاق او په وزیر غیر قانوني فشارونه شامل وو. حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم حمید زیلالی، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم او محمد عظیم موسینی هغه وکیلان دي چې د مالیه د وزیر لخوا تورن وبلل شول. خو د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یوازې سرنوالی کولی شي چې د وکیلانو په اړه د سرګندونو بناوی وکړي.
اساسی قانون په خپل یو سلو اصلر در شم ماده کې د جرم تحقیق د څارنوالۍ او په یو سلو شلم ماده کې پر داو غور فیصله د محکمې صلاحیت بللې ده. زما څرګندونې فرښتنی دي او که بې بنسټه د دې خبرې سپیناوی یوازې او یوازې د څارنوالۍ او محکمې حق دی، بل هیڅ ارګان د یوې حقوقي موضوع په اړه دا فیصله نشي کولی چې بې بنسټه وبولي.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې شپږ تورن وکیلان د لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره نازي. خو د لوی سرنوالۍ چارواکي وایي چې تر اوسه پورې له تورن وکیلانو یوازې یو محمد نعیم حمید زیلالی رسمان ولسی جرګې ته حاضر شوی. لوی سرنوالۍ تورن وکیلان له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړی دی.
و موردل چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال یو ځل بیا د ولسی جرګې له استزایه غونډې بریالی و. دا په تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې عمر زاخلوال د ولسی جرګې لخوا استزا کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو امیر محمد دی حالا زه چې د بحرانونو نجات ورکولو په دې لس دولس کاله نجات ورکولو دی خو ټول خپل او پردی پسې دی چې په کوم کرسي ته نیسي او خپل جیب ټاکې کې او بار ته وځي تجارتونه کوي په دې باندې خو دا صدقه نه کیږي چې مملکت نجات ورکوي. قاچاقبري او دا سیزونه دی چې څوک قاچاق کوي او څوک دغه کوي او په دولت هم لاس لري.
معلم عبدالغفور یم د رهبران چې لکه اوس چې تر استثمار لاندې دي او د خارج په دوی باندې په زور ټپل کېږي دا کارونه په داسې حالات دوی نشي کولی چې افغانستان له جنګ له جدل اخلاص کړي. دوی له دې خاطر نشي کولی چې دوی تر خارج تر استثمار لاندې دوی باید مستقل افغاني هویت ځان ته یو ری خپل کې بیا دوی کولی شي چې مثال دوی افغانستان ته نجات ورکړي.
مهند دا وسنی رهبران سړي دي خپل د خپل منافع شخصي جذب د پاره دي کار کوي، نه کوي د دولت د خپل وطن خاور په قصه کې نه دي. زه وایم چې د ډیر ښکار ستې وطن کې د کم حالت تیر شوی کنه دوی دا سوچ نه کوي د وطن به ته په خو ورو دي نفر نسته په دې رهبرانو کې دي به ته وطن جوړ.
دوستانو د تاسو پیغامونه و چې څو پیغامونه مو ترې واوریدل. تاسو زموږه غږ آزادې راډیو ناوړې د خبرونه بل ریپورت ترازو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر اوس هم د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دی. فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې تر اوسه امنیتي ادارو په رسمي توګه دوی ته د انتخاباتو د امنیت ډاډ نه دی ورکړی. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د انتخاباتو د امنیت پر پلانونو کار روان دی او د امنیت د ټینګښت لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غواړي چې ژر تر ژره د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي وایي هر کله چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې لري شي نو دوی کولی شي د انتخاباتو د چمتووالي بهیر په ښه توګه پر مخ بوزي. ښاغلي مانوي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو او معیاري انتخاباتو ترسره کېدل په امنیت پورې اړه لري.
متاسفانه اوس نیروی امنیتی به ما دوباره معلومات ارائه نه کړي.
متاسف سره چې امنیتي ځواکونه تر اوسه موږ ته دا معلومات نه دي راکړي چې د رای ورکونې د مرکزونو امنیت څنګه ټینګولی شو او په کومو ځایونو کې. موږ څو میاشتې وړاندې د رای ورکونې د مرکزونو نومونه او ادرسونه امنیتي ځواکونو ته ورکړي. ټول مسایل په ښه امنیت پورې اړه لري. که امنیت ښه وي انتخابات به هم ښه وي، او که امنیت خراب وي موږ هیڅکله هم سل په سلو کې د معیاري انتخاباتو ضمانت نشو کولی.
معیاري 100% وجود داشته باشه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تېره هود میاشت کې د رای ورکونې د شا او خوا 2000 مرکزونو لست د دې لپاره امنیتي ارګانونو ته وسپاره چې د امنیت ټینګښت ته یې تدابیر ونیسي. د دې کمیسیون چارواکو هماغه وخت ټینګار وکړ چې امنیتي ارګانونه باید تر 4 میاشتو پورې د دې مرکزونو د امنیت په اړه رسمن ډاډ ورکړي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته له 2 میاشتو راهیسې د چمتووالي هڅې پیل شوې دي. دا مهال د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې چارې روانې دي، او دغه بهیر به د اسد په 15 نیټه د هیواد ټولو ولسوالیو ته وغځیږي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دوی له 6 میاشتو را په دې خوا د انتخاباتو د ښه امنیت په اړه په یوې طرحې کار پیل کړی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د انتخاباتو امنیت ته لټول امکاناتو کار واخلي.
هغه مرکزونه چې موږ د پراستول سوي دي پلان باندې کار شوی. زه بیا هم د کورنیو چارو د وزارت او د پولیسو پر نمایندګي هم کمیسیون ته غواړم چې اطمینان ورکم، او هم خلکو ته غواړم چې اطمینان ورکم چې موږ د پاره د امنیت مسله انتخاباتو کې ډیر مهم دی، او موږ به د ټول امکاناتو څخه استفاده کوو ترڅو امنیت برقرار شي.
د راتلونکو انتخاباتو امنیت هغه مسله ده چې له دې وړاندې عام خلکو او سیاسي ډلو هم په اړه اندېښنې ښودلي. کارپوهان د هیواد روانو نه امنیت په کتو وایي ممکن ډیر د شرایطو وړ کسان د خراب امنیت له امله په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو امنیتي ادارو له دې وړاندې داسې اندېښنې رد کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. اسد الله لودین، آزادي رادیو، کابل.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون نن په قزاقستان کې د ولسمشر نور سلطان نظربایف او نورو جګپوړو چارواکو سره خبرې کوي. کیمرون افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته پرون د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېد، او تمه کیږي چې له قزاق چارواکو سره به پر نورو مسلو سربیره د افغانستان په حالاتو هم وقفه کیږي. نور تفصیل د احمد تکل په چمتو کړي ریپورت کې اورو.
ډیوډ کیمرون کابل او اسلام آباد ته لتلو وروسته پرون د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید. دای د برتانیا لمړنۍ برحاله صدر اعظم دی چې د منځنۍ اسیا د تیلو د غنی زیرمو لرونکي هیواد قزاقستان ته سفر کوي. کیمرون ویلي دای غواړي قزاقستان وهڅوي چې د برتانیا د پوز لپاره ترانزیتي حقوق پراخ کړي، څو په 2014 کال کې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو لپاره کار ترې واخلي. د ولسمشر نظربایف حکومت د ناتو الوتکو ته د خپل فضائي قلمرو د کارولو اجازه لاله پخوا ورکړې ده، خو کیمرون ځمکنی ترانزیت لاره هم غواړي. ناتو په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره د قزاقستان د اورګاډي له پټلۍ څخه کار اخلي، او په پام کې ده چې له همدې پټلۍ څخه د 2014 کال په پای کې د خپل ځواکونو او تجهیزاتو د استلو لپاره هم کار واخلي. ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان پر مسایلو سربیره د قزاقستان له چارواکو سره د انرژي او ترانسپورت په ګډون د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو په اړه هم خبرې وکړي. کیمرون که څه هم په ډاګه کړ چې د دې د سفر هدف تر ډیره پر سوداګرۍ متمرکز دی، خو د بشري حقوقو مسایل به هم له پامونو غورځوي.
مونږ د کاري فرصتونو او پانګونو لپاره په یو نړیواله سیالۍ کې یو، او قزاقستان په نړۍ کې یو له ډیرو چټکو پرمختللونکو هیوادونو څخه دی. لما سره څه باندې 1.5 سوداګر ملګری دي، او هیله من یو چې د څه باندې 200 میلیونه پاوندو په ارزښت تړونونه به لاسلیک کړو، چې د دې معنا په برتانیا کې د کارونو رامنځته کول او همداراز په دې چټک پرمختللونکي اقتصاد کې پانګونه ده. زموږ د سفر هدف همدا دی، خو ته باندې د بشري حقوقو په ګډون هیڅ مسأله له اجنډا څخه وتلې نه ده.
کیمرون چې د پانګوالو یو پلاوی هم ورسره ملګری دی، په پام کې لري چې د برتانوي کمپنیو لخوا د تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي، او همداراز د قشغن په نوم د تیلو د پراخو زیرمو تاسیسات د پټۍ په پرې کولو سره پرانیزي. کیمرون او نظربایف په 13 سپتمبر میاشت کې په ګډه د بولشاق د تیلو تصفیه ځای پرانیست. په دې تاسیساتو کې به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د قشغن د تیلو له پراخو زیرمو څخه د روانو اومو تیلو د پروسس چارې پیل شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو قضاوت خپل وکړی.
په هلمند کې د پوهنې د ریاست اړوند سلګونه جریبه مځکه خلکو لاندې کړې ده. هلمند د پوهنې رئیس وایي پوخی د نامنیو له امله ښوونځي نشول پرانیستلی، خو اوس د امنیت د پراخېدو سره غواړي ښوونځي پرانیزي. خو په ډېرو سیمو کې د پوهنې په اړوند مځکو د زورواکو لخوا تیری شوی او غصب شوي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت دی د پوهنې د ریاست اړوند مځکې د زورواکو له منګولو خلاصې کړي. نور تفصیل له هلمند د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې د هلمند پوهنې ریاست له مرکزی حکومت او په هلمند کې له دولتي ادارو غواړي هغه ځکه له زور ځواک واخلي چې د پوهنې د ریاست یا په زور غصب شوی دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي هغه کسان چې د ښوونځیو ځمکې غصب کړي دي دولتي او قومي واسطې لري. د دې کسانو څخه د معارف د نیول شوو ځمکو بیرته اخیستل د دوی له توانه وتلې خبره ده. خو له زور ځواکو څخه د دغه ځمکو د اخیستلو مسلې یو شمېر سیمه ییز مشران هم ستړي کړي دي. د هلمند یو شمېر هغه ولسوالۍ سپینږیري چې ښوونځي یې کلونه کلونه د ناامنۍ له امله بند ول وایي د ولسمشر نیولې تر پوهنې وزارت پورې په وار وار تللي دي، مکتوبونه یې راوړي دي، خو څوک حاضر نه دي چې د دوی په ولسوالیو کې په زور نیول شوي د ښوونځیو مځکې بېرته معارف ته وسپاري.
ورته چې یو نیم شپږ نیم جریب مځکه یې پر یو نیم جریب درولې ده، یعنې موږ په املاکو کې په کاندستر کې یعنې موږ دغې ورته ولاړې شعبه په شعبه ګرځمانه.
تقریبا درې مکتوبه د وزارت راوړي دي، لوړ مقامو ته مو را رسولي دي. لوړ مقام والد ماته اسنادونه راکړي دي او مکتوبونه راکړي دي پر ولسوال باندې، ولسوال بیرته موږ را جواب کړي.
دوی وایي پخوا نامنۍ وې، ښوونځي تړلي ول او ماشومان پر کور ناست ول، خو اوس امن دی او غواړي ښوونځي ورپرانیستل شي. دوی وایي د ښوونځیو د غصب شوو ځمکو په بیرته اخیستلو کې نه یوازې بریالي سوي نه دي، بلکې دغه عمل اوس هم دوام لري او خلک هڅه کوي د ښوونځیو ځمکې لاندې کړي. د ښوونې او روزنې د ریاست د ځمکو غصب د امنیت په څنګ کې هغه بله ستونزه ده چې ډېری ماشومان ترې بې سواده ځوانان شول او زیات کلي د زده کړې او درس ویلو له فرهنګه لرې پاتې دي. دغه ستونزې د هلمند د پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی هم نه ردوي. وایي چې تر دې مهاله په مرکزي او ځینو نورو ولسوالیو کې د هلمند د پوهنې اړوند درې سولس جریبه مځکه چې قانوني سندونه یې هم په واک کې لري غصب شوي دي او دا لړۍ لا هم پر مخ روانه ده. دی وایي که څه هم موږ پر یو شمېر کسانو فشار راوستی و چې د ښوونې او روزنې د ریاست اړوند ځمکې خوشې کړي، خو ولسمشر هلمند ته د خپل سفر پر مهال ځینې هغه کسان چې د معارف ځمکه یې غصب کړې وه آزاد کړل او په دې نامه یې هغوی ته د پوهنې د ریاست پر مځکه د کور جوړونې صلاحیت ورکړ چې ګواکې ظلم دی او خلک باید بې کوره نه سي.
کله چې جناب رئیس صاحب جمهور د هلمند ولایت ته راغی، موږ د هغه ساحه چې د مکتبو څنګ ته وه خلکو کور جوړ کړی و، موږ دا موضوع ورته یاده کړله. خو رئیس صاحب جمهور وویل چې موږ کورونو والا نه شو ایستلی. تر دې وروسته موږ ته یو لړ ستونزې پېښ شولې چې هغه ستونزې دا دي چې هر څوک اوس د مارې په ساحه کې کور جوړوي. وایي دا د رئیس صاحب جمهور فرمان کړی دی چې پایده کې به موږ کورونه له منځه نه وړو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې داسې سیمې ډېرې دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې پکې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دوی د ریاست اړوند ځمکو د غصب موضوع یې په لیکلي ډول څو ځله د ولایت مقام، ښاروالۍ او امنیتي ادارو ته وړاندې کړې ده، خو تر دې مهاله په دې برخه کې مثبته پایله په لاس نه ده ورغلې. په هلمند کې اوس هم تر یو نیم سل ډېر ښوونځي تړلي پاتې دي. ویل کېږي د دې ښوونځیو اکثره په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د نامنیو همدا ډول د خلکو د نام کاری په خاطر تړلي دي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبري ودونو یا نورو ستونزو له امله د لسو څخه تر پنځلس پورې ښځې او نجونې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلخوا دیني عالمان د هلک او نجلۍ رضایت او خوښه د نکاح لپاره شرط بولي. له دې پرته د نجونو په زور ودول د اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خپل کورونو څخه د یو شمېر پیغلو نجونو او میرمنو د تیښتې او فرار د لاملونو په اړه په خوست کې یو شمېر میرمنې وایي چې ځینې ناوړه دودیز رواجونه نالوستوب د ځوانانو لخوا د نجونو او میرمنو له احساساتو څخه ګټه پورته کونه، د نجونو په ودولو کې د جنۍ او هلک د نظر نه پوښتل، کورنۍ تاوتریخوالی او نورې ستونزې د دې لامل کېږي چې پیغلې او حتی په ځینو مواردو کې اولاد لرونکي میرمنې خپل کورونه پرېږدي او له بل چا سره وتښتي. د ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمري بیا د موضوع په اړه داسې څرګندونې وکړې:
ولور دلته جگ ده، پلوړ ولور ښځې پلورلی کېږي، خرڅېږي، دوستي نه کوي او ښځه خپلې خواښې ته نه پرېږدي چې په خپله خواښه یو مثال وایي چې د پلونکي ځای مثال دغه مونږ دته خواښ ده او ته خواښ ده که نه. جلکۍ جګه شي، مجبوره شي، پر هر منزل به کې د کور نه وتښتي. او داسې ځوانان شته چې جلکۍ ته دوکۍ ورکوي، دوکا ورکوي، د وړکۍ بوزي ورته وایي چې روزه. کله چې جلکۍ روزي د کور نه وتیي چې زیورات راوړی، هغه د کور نه زیورات، هغه د کور نه څومره پیسې مول چې لري هغه ځان سره وخلي. په اخر کې چې پوهېږي چې دولت ته نه خبرېږي، د جلکۍ واولي یا په پټي کې پرته وي بې ذاته بې قدره، یا یې چا کور مخته پرته وي بې قدره بې ذاته.
په خوست کې د مدني ټولنې فعاله نادیه باوري د خاوند لرونکو میرمنو د تېښتې اساسي لامل کورنۍ تاوتریخوالی بولي.
هغه خویندې چې موږ مثال فرار منزل دي، له کورونو نه چې هغه خاوند لري یو دوه بچیان لري، هغه بیا واقعیا هغو سره تاوتریخوالی ظلم دی، خوښي خونه خسر له خونه. حتی داسې خویندې موږ هم لرو چې هغه د خسرونو نه ډېر سر ټکوي، چې هغه غواړي دوی نامشروع اړیکې غواړي. نو په دا وروستیو درې څلورو میاشتو کې تقریبا لسو پنځلسو نجونو پورې خویندو پورې اړتېښولي دي. څه کله وتښتي دي، هغه خپل فامیل هم بېرته نه غواړي، پلار نه غواړي، مور نه غواړي، او که یو غواړي هم هغه بیا مرګ سره مخامخ. لکه اوس په دا لنډ وختو کې یوه نیمه میاشت به کېږي چې یو نجلۍ هلک هم دغه خوست شاوخوا کې مړه شو، په قتل ورسېده.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي د اسلامي شریعت په رڼا کې رضایت او په نکاح کې د جانبین خوښه د نکاح مهم اصل ګڼي، وایي له دې پرته نکاح نه قبلېږي.
وجه دا ده چې خلک د شریعت سره پوره بلد نه دي. د نکاح کول دغه د مور پلور حق نه، بلکې دا د بچي او د غیجلکۍ حق ده. که دې خواښ و دغه نکاح صحیح ده، که دې خواښ نه و په زوره دا څوک نه شي ودوله، او که په زور یې وده کې دا نکاح قبول نه ده.
د خوست د ښځو چارو رئیسه خواله مې دی وایي دوی دا ډول نجونو لپاره چې لږ پوره تښتي د استوګنې او ساتلو ځای نه لري. دی وایي چې په پښتنو کې د دا ډول پېښو عاقبت ډېر دردونکی وي.
په منزل چې کې بې عزتي د ښځو چارو رئیسه ترسي چې زه د فلاني نه غواړم، زه فلاني سره خوښ یم، چې زم بیا مونږ دوله تصمیم مونږ خاني هم نه لرو، شلطان نه لرو، په ریاست کې ساتلی نه شو، دا نومزد لره، دا مونږ پوره لږ مشکل ده، ځکه چې دا خوست رسم رواج نن خو تاسو ته معلوم ده.
د یادونې وړ ده په پښتون میشتو سیمو کې له خپلو کورونو د نجونو او میرمنو د تېښتې یو شمېر پېښې رامنځته کېږي چې دا کار د ځینو پېغلو او ځوانانو ژوند اخلي. خو د کلتوري محدودیتونو له امله ډېری قضیې پټې پاتې کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته رااستولي دي.
مزرم دوستانو، استاسو یو شمیر راستول شوی سمسونه را واخلو چې لا بیلا بیلو سیمو زخم وقتا آوریدون کو راستول دی. لا پکتیا څخه رحیمی پا راستول سمس کلی کلی چې دا روژه دا مبارک میاشته پا را رسیدو سر باید خلق یو بل تلاس ورکلی و یو بل سرم راستول کلی. پختون شنوار وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره هیڅ شرایط نه دي آماده. دا په یو راستول سمس کې لیکلي کوم انتخابات په ولسوالیو کې څوک د حکومت نوم نشي اخیستلی نو انتخابات به خطر سره شي. نوید سردارولی نوید وردګ د چک د ولسوالۍ نه په راستولي سمس کې ویلي دي چې د دې ولسوالۍ د برق بند ولې نه جوړیږي. د ویلي چې موږ په دې برخه کې د اوبو او انرژي د وزارت پاملرنه غواړو. د شریف الله په نوم باندې واوریدونکي چې وایي د می عمر د لیسې سرخون کې د لنګرهار په راستولې سمس کې لیکلي د پوهنې وزارت زموږ د حمل او سور د میاشتو حق ځامي ولې نه راکوي. بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي پاکستان د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ نیمه برخه لاندې کړې ده، له چارواکو په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوو. د لغمان د قرغیو نه یو اوریدونکي چې دا مخ خپل نوم نه دی لیکلی په یو راستولې سمس کې ویلي یو افغان چې دیارلس کلنو مړ شو. عبدالسمد حریفال لیکلي د افغانستان په نامنۍ کې د دې هیواد یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي لاس لري. دوستانو تاسو موږ غلازاده رادیو نو ورئ تاسو په رادیو سربیره چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 او په خارونو کې د اف ام 5.15 په کې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو زموږ ریپورټونه، خبری مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو ویډیوګانو سره زموږ د انټرنیټ په پاڼه کې هم کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ د پاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. کله چې زموږ د انټرنیټ پاڼې ته ورشئ هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو تبصرې او لیکنې وکړئ. وخت 2:30 بجې شوې. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی او په د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو په سر ټکو خبرې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن سهار په کابل کې و انتحاري حمله کوونکي مخکې تر دې چې خپل ځان والوزوي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. نوې به سرچینې چې نه دي غوښتلي چې خپل نوم یې څرګند کړي. ازادي راډیو ته ویلي چې انتحار کوونکي د افغان ځواکونو د یونیفورم څخه کار اخیستی، یعنی یونیفورم یې اغوستی او غوښتلي چې د کابل د صدارت په سیمه کې د ملي امنیت پر ریاست انتحاري حمله وکړي. د کابل جلال آباد په لوی لار د ټرافیکي پیښې له امله نن اته تنه وژل شوی دی. د لغمان د والی بیان د ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام له لغمان ولایت څخه تلونکي موټر د کابل د ماهیپر په سیمه کې له سړک څخه لاندې وغورځېدل. جمهور رئیس حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کویټې او پېښور په ښارونو کې د تروریستي حملو شدید غندنه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو دنده ده چې له یو بل سره په صادقانه ډول همکاري وکړي او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. په مصر کې مظاهره کوونکو نن په قاهره ښار کې د اخوان مسلمین ډلې مرکزی دفتر باندې حمله کړې. ورې ورچولې اعتراض کوونکو په ودانۍ کې موجود اسناد لمنځه وړي، میز او چوکۍ او نور وسایل چور کړي دي. په مصر کې د محمد مرسي پر ضد اعتراضونه دوام لري. او کرواشیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې غړي توپ ترلاسه کړ.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی په کوټه او پیښور کې 14 غندلې پښتونخوا ملي او عامي ګوند چې د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شامل دی په کوټه کې پر حضرت حکم شیعه مسلمانانو باندې بیگانه برید دویم غندلې ده. د دې ګوند مشان وایي په حالت کې د داړول پیښو د مخنیوي لپاره په کار ده چې مرکزی حکومت د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ملي او عامي ګوند له یو مشر رضا محمد رضا سره مرکه کړي.
رزموت په کوټه کې په تیر د جون په میاشت کې 214 وسو بیګم شام بیا په هزار ټون کې ډیر خنړی 14 وسو چې ویل کیږي ځان وژن کې برد او پولیسګونو کسان پکې وژل سول. څه فکر کوي چې دغه د نوي حکومت لپاره چې تاسو ګوندم پکې شامل دي د لپاره یو اختر دی ک څنګه د دې مخنیوي په څنګه کیږي؟
تاسو ډیر مننه. دا ډیر واشیانه او ډیر دردناک اقدامات دي. دا د مرګونو او د ډیر ناروا حمله پر بچانو باندې، پر نجونو باندې، پر پوهنتونونو باندې، پر کالج باندې، پر هسپتال باندې، بیا دا د بیگا والا چې دا ډیر وحشیانه او په انسانانو باندې، په امام برګا باندې او په انتهایی بیگونه خلکو سره هیڅ تعلق نه لري. پر ټول ملک سي مسلط دی، پر دې خطه سي مسلط دی. دغه نتورک دی د ترهګرۍ او بدترین ترهګرۍ سي هغه اوس دوی یعنی حق زی تورس او سي هغه بالکل دادی ډیر په مهارت او ډیر په طاقت باندې اقدامات کوي او زړې غواړي په غځ ځای کوي. لیکن اصل خبره خدا دې تر اوسه پورې خو بدقسمتي دا ده چې د زموږ ټول ملک کتیر حکومت او کتراغه تیر حکومت او بیا که وسنۍ دی تر اوسه پورې په دې کې موږ نه یو بریالي سوي، نه توانمن سوي چې د دې تراګری د دې ټول نتورک په خلاف دا کوتونه سي د بدترین تراګری دي، سي د پرکواریت دي، سي د انتها پسندي دي. دا کوتونه خدای تر اوسه چاله سم نه دی وروړي. دوی خدای د اعلانیا نتورک موجود دی او هر اقدام کی هم په خپل منی هم اعلانونه کوي. نو هغه ځایم نه دي چا سورک او داغه سړیل چاته نه دی ورک. اصل خبره دا ده چې ترڅو پوری د تراګری په خلاف زموږ حکومت او اصل خبره پاکستان مرکزی حکومت دی، د پاکستان مسلک کوتونه دي چې د دې ملک د دفاع اولین ذمہاری پر غاړه د کاغذ مل پوجونه دي، کاغذ موږ د پوه سره تړلې ټولي یعنی مسلک کوتونه دي، کزمور پولیس دي، کزمور د نور کوتونه دي، کسویلین دي، بل خصوص د پوجو د ادارو د سکیورټی جن ایجنسیان د امن او امان ادارې چې تر څو پورې دا فیصله سوی نه وي دا کوتونه به دغه پالنه کوي، دوی به ساتنه به کوي، دوی به برداشت وي او دوی ته به دفاع ورکوي، په دوی به کار نه لري او که به دا د دې ذمہوار وي دا به د ملک امن او امان قائموي او د دوی خلاف اقدامات کوي.
ستاسو ایالتي حکومت آیا تر اوسه پورې د دغه ډول پیښو چې په هغه کې فرقیزې پیښې دي خصوصا په کوټه کې دلته پر شیعه مذهب مسلمانانو خصوصا د هزاره قوم پر خلکو باندې بریدونه کوي، د دې د مخنیوي لپاره ستاسو ایالتي حکومت آیا کومه ستراتیژي جوړه کړې ده کنه؟
بالکل، موږ اولین ترجیحات دا دي چې زموږ د ملک د مور به خاص کر زموږ د صوبې کې چې زموږ بیا د نوې حکومت ته پښتونخوا ملي پارټي د نېشنل پارټي د مسلم لیگ نون موږ مخلوط حکومت ته او د دې حکومت اولین ترجیحات دي د دې پارلیمنت د دې اسمبلی اولین ترجیحات دا دي چې امن او امان د پاره موثر اقدامات وکړي. موږ تر اوسه پورې وخت هم ډیر کم شوی دی لیکن موږ دا خبره ډیره واضح لیکه استلې د خپل ټولو کوتونو ته چې موږ د سی یو حالت غواړو چې دا ټول ادارې به د دې امن او امان د پاره خپل هغه کوي. موږ لګیا هم یو چې دا ستاینیتیانې وکړو چې د دې د پاره یو پورا یو فعال یو بحال نظام د امن او امان د ادارو دا جوړ کړو. په دې کې بیا لوی برخه د مرکز ده، دلته وزیر داخله راغلی و هغه ته موږ ډیر په وضاحت سره په کراتو کراتو دا خبره تکرار کا چې تر څو پورې ستا د کوتونو د مرکز د کوتونو اراده او فیصله تاس بدل کړي نه وي، د دې کوتو سم لاس نه وي اخستی او دویم د دې کارو مجرمانو ذمہوار نه وي بللي، دوی یو په خلاف مخپله د صوبایي حکومت د فیصلو تاس هغه کې همکاري او مدد نه کړي دا شی نه ختم کیږي. موږ د دې وشي اجازه نزور کولای چې د پرکواریت په نامه د انتیا پسندی په هغه باندې او د داسې واشانه اقدامات تو پزریه بس خلق زموږ سیدی بیگونه خلق وزنی کدا شهید کدا سنی دی کدا هزاره دی کدا پښتون افغان دی کدا بلوچ دی کدا نور کومونه دی، داز موږ یو دین دی، داز موږ د دین په حواله موږ پریزاده چې د دوی د سر او د مال دفاع وکړو او د حکومت په حواله د انسانيت په حواله د دی وطن د پښتون بلوچ د کومونو د روایت په حواله د موږ ذمہواری د موږ د خپل خلکو د سر او د مال د عزت او د ناموس دفاع وکړو.
په تیر څو کلونو کې پولیسګونو د ډول پیش تر سره سوی چې دلته پر شیعه مذهب هزاره مسلمانانو باندې دا غډول بریدونه وسول، د دوی مشرانو تل د تور لگاوه چې په امنیتي ادارو کې په پولیسو کې او په ملیشه ځواکونو کې داسې خلک ست چې هغه د دغه بریدونو تر شا لاس لري. څه فکر کوئ چې دغه خلک ست تر اوسه پورې په امنیتي ادارو کې چې هغه د خلک په ژټه کوي او ملاتړ کوي؟
دا پسل پسل کې رښتینی ده خبره، داسې دوی د پاکستان درې کوتونو د درې کوتونو مرکزونه دي، کدا جی ایچ کیو دی، کدا د بیریا پوج ایران هغه کدا کامرا وا لدی حمله روانه سه سی دای سی پیټ کوارټر عملی سی ودی لاغه روانه سه ځپ سی ځاسه د هر حمله سوی ده هر ځای سوی ده د ملک په هر برخه کې سوی ده په هغه اداره کې د دوی استازي د دوی همکاران د دوی په دې جرم کې شریک.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا سره مو مرکه واورید، اوس هم ځوان فکر.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکه هلی ومني. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو څو لسیزو جنگونو کې زمونږ د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر پښنو او خکلو ځنګلونو هم د یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو لخوا تالان جوړ شو چې اوس هم دوام لري. کونړ هم د هغه ولایتونو له ډلې څخه دی چې لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو او په نورو شنو ونو ښکلي وو. ولې دغه ځنګلونه ووهل شول؟ د ځنګلونو شتون څومره ګټې لري او نشتون یې څه زیانونه لري؟ د ځنګلونو په وهلو او د لرګیو په قاچاقو کې څوک لاس لري؟ دا او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه ځوابونه ورکړي. په نننۍ ګردي میز کې راسره درې تنه ځوان ژورنالیستان، هر یو خیبر ډګر، محمد ناصر ملنګزی او فضل واحد افکاری میلمانه دي چې درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې د کونړ څومره ځمکه ځنګلونو نیولې وه؟
که څه هم له موږ سره داسې کره او دقیقه شمیره نشته ده، خو د اټکل له مخې موږ دا ویلی شو چې زرګونه هکټاره ځمکه په کونړ کې ځنګلونو پوښلې ده.
محمد ناصر ملنګزی، د ځنګلونو وهل له کوم وخت څخه په کونړ کې پیل شوي دي؟
هغه مهال چې د ډاکټر نجیب الله واکمنی وو د لومړي ځل لپاره کونړ ولایت په وش پیتم کال کې په دلس وش پیتم کال کې مجاهدین ته پری خودل شو بدبختانه کله چې به مجاهدین کونړ ته داخل شول هغه وخت داخلي او بهرنی قاچاقچیانو د کونړ په دغه ملي شتمنۍ باندې یا دغه کونړ دغه ملي شتمنۍ په وهلو او په لمنځولو پیل وکړ.
تا ویلی چې د وش پیتم کال څخه راوروسته د ځنګلونو وهل پیل شوی دی، په دغه کې ستا په نظر باندې چا لاس درلود؟ بهرنیو هیوادونو درلود که خپل افغانان پکې ککړو په دې کې؟
نو دغه کار خبره چې دغه ملي شتمنۍ چې کومه ده د افغانانو وه، خو کله چې مجاهدین تاسو ته پته ده چې کونړ ته داخل شو خامخا د پاکستان وګړي هم داسې وو چې کونړ ته تګ را تګ پیل شو. دغه د ځنګلونو د قطع کولو وسایل هیڅ افغانانو نه درلودل، دغه ټول وسایل دوی د پاکستان نه راوړل، او بلکې د پاکستاني هغه ارکش چې ورته ویل کېږي چې دغه غټ غټ بوټي چې دوی له بېخه چاپه کول هغه ارکش هم د پاکستان نه راوړل شو. خو دا هم باید ووایو چې دا د افغانانو په مټ راوستل شو.
پوښتنه د فضل واحد افکاري څخه هم همدغه ده چې د ځنګلونو په وهلو کې لکه څنګه چې ملنګزي وویلې چې ځنې بهرني قاچاق وړونکي د لرګیو او ځنګل وهونکي پکې داخل وو، همدارنګه یو شمېر مجاهدین پکې وو، په دې کې ځکه هغوی ورته وایي موقع برابره کړله چې ځنګلونه ووهل شي. ستا په نظر باندې د ځنګلونو په وهلو کې د ټولو نه مهم رول کومو کسانو ادا کړی دی، بهرنیانو که داخلیانو؟
که څه هم ګاونډیان زموږ له پخوانه نه غواړي چې د افغانستان ملي شتمنۍ خوندي وساتلی شي، او خپله په دغه کورنیو جګړو کې دغه شتمنۍ له منځه تللې. یوازې دا تور موږ په مجاهدینو باندې نه شو لګولی چې دغې ته دا زمینه چې دا په کورنیو جګړونو کې برابره شوې ده، او تر دې وخته پورې دغه ځنګلونو وهل چې دي دوام لري. ولې په دغه کې زه د دې یادونه کولی شم چې د ځنګلونو په قطع کولو کې زورواکان لاس لري، هغه څوک پکې لاس لري چې هغه زور لري، د پخوانم دغه شوی دی، او تر اوسه پورې کم ځنګلونه چې په کومه سیمه کې واله کیږي دا یوازې او یوازې د مجاهدینو دغه نه ده، دا د ټول ولس ستونزه ده، او دا ولس خپل دې ته زمینه برابره کړې ده.
فضل واحد افکاری ستاسو نه ډیره مننه. خیبر ډګر خلک وایي چې ځنګلونه د دوی شتمنۍ ده، د دوی مال ده، که دولت د دې نه دفاع نه کوي نه ساتي، نو ولسونه ولې دا ځنګلونه وهلو ته پرېږدي؟
رښتیا هم چې اوسم د دې ترڅنګ چې قاچاق روان دی ځنګل وهل کېږي، موږ یوه بله ستونزه هم لرو چې دا ډېره جدي او مهمه ستونزه ده. زه فقط غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم، او هغه ده موږ وایو که سر په لکۍ اړوي هغه دی، په هیڅ رنګ به بل څه نشي سګ مګس. که دا هر څوک وي، ځنګل وهي، قاچاق کوي، که دا غټ وي او که ورکوټه وي، دا نه یوازې د افغانستان د ملي شتمنۍ او دښمن دی، دا بلکې زموږ د ټولو دښمن دی. که دا غټ وي او که ورکوټه وي، اوس مسله دا ده په هغو سیمو کې چې دا ځنګلونه دي هلته کلي او ولسونه او خلک هم شته دي. په شیګل ولسوالۍ کې ځنګل شته، دا دې معنی نه لري چې دا ځنګل دی او دا شتمنۍ دی، دا د شیګل د ولسونو د شیګل د خلکو دي. او په چپ دره کې کومنګ وایو چې چپ دره کې الته په دغه د چپ درې په طرف باندې چې کوم ولسوالۍ دي هغه طرف ته چې کوم غرونه او ځنګلونه دي، هغه خلک به دا داوا کوي چې دا ځنګلونه زمنګ دي، بل څوک را سره پکې حق نه لري. تاسو ګوري دا ځنګلونه دي ستاسي، دا ځنګلونه دي ټول د همدې خلکو وي، خو زموږ یو غوښتنه هم ده چې هغه غوښتنه د طبیعي ښکلا د ساتلو لپاره، د چاپیریال د ساتلو لپاره، د ستونزو د مخنیوي لپاره دی. ځنګل که ولس وي، که د دی وي، که د هر چای ولس ترې راپاڅېږي، د حکومت سره دې په رښتینې معنا باندې لاس یو کړي، کلک هوډ دې وکړي، دا توانایي او دا وړتیا او دا وسبه په ځان کې لري، هغوی د حکومت ته یا خلکو ته دا ژمنه ورکړي چې دا که زموږ دي، که موږ د دې دعوا کوو، نو دا د دې معنی نه لري چې ستا شخصي ملکیت دی، وی ساته، خوندي یې که، چې ستونزې را جوړې نشي.
درنو اورېدونکو، تر اوسه مو د ځنګلونو په اهمیت او د نشتون له امله یې هیواد ته د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. اوس په دې بحث کوو چې د ځنګلونو په ساتنه او د لرګیو د قاچاقو په مخنیوي کې حکومت څه کړي دي. بیا هم خیبر ډګر ته ورځو او له هغه څخه پوښتو چې تر اوسه پورې دولت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي.
زما په خپل نظر باندې د یو افغان په توګه، د یو ځوان په توګه، مطلق ډول باندې پاتې راغلی دی. سمه ده، دا لاره او زمینه او دا هر څه
چیدی دا د بهرنیو هیوادونو په اشاره باندې دا غوی په کزورو که په هر ډول باندې او که وسایل ورته راوړل افغانانو په وسیله باندې دا کار تر سره شو. ولی افغان سره دا احساس نشته چې دا زما ملي شتمنی ده او زه په خپل لاس باندې ولی تبا کوم ولی لمنځه یوسم. زه دا وایم ځنګل وسم وهل کیږي ولس یې په مقابل کې څه نشي کولی، ځکه حکومت موږ په دې برخه کې ځکه نه یادوو چې حکومت د ولسوالیو د مرکزونو نه اخواته وس نه لري. ولس د دې ځنګل په ساتلو کې هیڅ هم نشي کولی. هماغه قاچاقبران دي، هماغه زورواکي دي که د بهرنیو لخوا نه سپورټ کیږي که پخپله زورواکي دي چارواکي دي، هغو دغه ځنګلونو په وهلو کې مستقیما لاس لري. بهرنی کس موږ په دې کې ځکه نه ملامته کوو، بهرني خو بېله هغې نه هم نه غواړي چې زموږ هېواد دې جوړ شي. بهرني بېله هغې نه هم دا نه غواړي چې موږ د داسې طبیعي شتمني ولرو. بهرني دا نه غواړي چې موږ د ښکلا او سمسورتیا ولرو. خو په هر حال باندې انوري صاحب حکومت پاتې راغلی دی، قاچاق کیږي وسم دیوی پلی په وړلو باندې یو عادي اوسیدونکي ته هغې ته دومره مشکلات جوړیږي چې یوه دروازه یا یوه دړه چې تا راخیستي او د پمدې نوم باندې چې زره کور کار پرې کوم او د هغې نه ټیکس هم اخیستل کیږي، د هغې ته مشکلات هم جوړیږي. ولې هغه لرګي چې د شپې او د ورځې په کانتینرونو کې روان دي، په غټو موټرو کې روان دي، په قاچاقي ډول باندې ځي او خلکو پکې خپل تجارت شروع کړی، د هغې ته هیڅ هم نه ویل کیږي. زه یو عام اوسیدونکی یم، یو ولسي کس یم، زه به دغه قاچاقبر ته یا دغه زورواکي ته زما وس ورسره نه دی زبر سره چې وکم ازما هم دومره د وس نه کیږي چې ستاسو سره زه په دې ګردي میس کې یا په دغه بحث کې زه ستاسو سره دا خبره کوم یاره زه له دې نه یېرېږم چې او حتما دلته زورواکي شتره او د دغه زورواکو سره دا چارواکي لاس لري. ولې چک پوینټ ورته یا امنیتي پوسټره ولې د دې نه څنګه تیری
دامه خبر ډګر چې خپل زورواکي چارواکي دي؟
بالکل سم خبره ده انوري صاحب. کچیرته ډیل نیوي، معاملې نیوي، د دې ترمن سنجوته نیوي شي، مشوره نیوي، څنګه یو کس زه ولې زمام دا پیسې خوخی دي، زمام دا خوخیږي چې زره خ موټر ولرم، خې پیسې ولرم، خ کور ولرم، دا خو د دې معنی نه لري چې زه په غیر قانوني ډول باندې دا څه تر لاسه کما. زه کما ما سره زور وي، وس وي، سره غیر قانوني وسله را سره وي یا چارواکي وي، نو ما به د نورو امنیتي پوسټو سره لاره هوارولې شو چې ورور ستا برخه پکې معلومه را، زما برخه معلومه درازه په ګډه باندې دلته قاچاق کو. اوس اندغه مسالې روانې دي
ملنګزه پښتونستانه ده چې خیبر ډګر وي چې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي، په دې کې چارواکي او زورواکي لاس لري، غریب سړی پکې لاس نه لري. که غریب سړی وي خو یو ونه به چېرته وهي او یا به مزدوري کوي یا به څه کوي، هغې ته فقط د ورځ دیړي ورکول کیږي. بالکل ستا په نظر باندې د کونړ په کومو سیمو کې اوس مهال ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق د کومو لارو نه کیږي؟
په کومو سیمو کې چې ځنګلونه دي، لکه مخکې افکار سیمو چې یوازې د کونړ ولایت په کچه د شیګل ځنګل ساتل شوی دی، واقعا دغه زموږ د ټول ملت او د ټولو خلکو د ټولو کونړۍ یو افتخار دی، ځکه که دوی د دغه ځنګل شخصي دعوه کوي، د شیګل خلک که دفاع یې کړی ده او که دوی د ټول هېواد ملي شتمني بلل ده ساتلی دی، دا یو ښه ګام دی. زموږ ټول هېوادوال بلکې ټول د ټولو ولسوالیو خلک دغه شان یو احساس ولري، که هغه په شخصي لحاظ وي او که په ملي کچه وي، خو ځنګلونه باید وژغورل شي. اوس هم د کونړ هغه ولسوالۍ چې ځنګلونه لري یا ځنګلي سیمې دي، نختر بوټي ونې لري، دغه د شوریک ساحه ده، چپه دره ده، د پیج ولسوالۍ د زیاتره سرحدي نقطو کې چې نړۍ ده، همدغه راز د شلتن ځینې سیمې دي چې دغه د نختورو لرګي لري یا ځنګلونه پکې شتون لري. نو یوازې یوازې د ټول کونړ په کچه باید دا ویل شو چې یوازې به د شیګل خلکو دغه ځنګل ساتلی، نور د کونړ په ولایت کې چې په کومه سیمه کې ځنګلونه دي بدبختانه هلته د ځنګلونو په وهلو دا اوس هم لاس پورې دی او ځنګلونه وهل کیږي. او قاچاق ښکاره خبره ده، کونړ ځینې داسې لارې لري چې هلته حکومتي کنټرول نشته دی، یعنې امنیتي پوستې نشته دی، ځینې داسې قاچاقي لارې شته دی چې اوس هم پکې قاچاقچیان شپه ورځ لګې دي، هم پېښور، هم باجوړ، هم همدغه لارو ته کونړ هغه لارې چې پسلا په امنیت کې نه دي، د باجوړ او دغه ساحو ته ترې قاچاق کیږي، او هم په داخل کې لکه د کونړ نه ننګرهار ته د بېلابېلو وسایطو د پټو ښکاره سلسلو له مخې دغه قاچاق روان دي. او داسې اداګانې هم شته دی چې په خپله حکومتي چارواکي یا مسؤلین هم په دې کې لاس لري. او تر ډېره دغه معلومه شوې هم ده چې که حکومتي چارواکي پکې لاس ونه لري، څنګه په یو ټانکر کې پستله تاسو وګورئ چې په سلګونه پوټه چارتره پکې بارېږي، په ټانکر کې بارېږي، په سوزکي کې بارېږي، په مزله کې بارېږي، یا د نورو موادو لاندې دی ځای په ځای کېږي، دا تېرېږي. خو حتما په دې برخه کې حکومت هم داسې یو کنټرول نه دی لګولی چې د قاچاقو مخه دې ونیول شي، یو نیم چېرته برابر شي، نه پوهېږم چې څنګه سلسله ده. خو کله کله مخه ونیول شي، موږ هم په دې خوشحاله شو، ولا دغه د قاچاقو مخه ونیول شوه.
افکاری صاحب لکه څنګه چې ملنګزی وویلې چې یو شمیر جهادي قومندانانو پوخا چې کله د کونړ ولایت ورته وسپارل شو د دوی حکومت شو یا تنظیمي حکومت هر څه چې وو دوی سره خلک راغله او کار شروع که د ځنګلونو په وهلو خو تا دا خبره رد کړه خو اوس هم خلک وایي چې په دغه اوسنو ځنګل وهلو کې او د لرګیو په قاچاق کې یو شمیر جهادي قومندانان لاس لري کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي دوی په وسیله باندې او بیا نورو ځین ته انتقالي ته په دې کې څه ویل
زه یوازې د مجاهدینو نه دفاع کوم خو د غلو او د قاچاقبرو نه دفاع نشم کولی سوداګر دي صحیح ده چې جهاد بیا کړی هجرت بیا کړی خو هغوی اوس غلطه لار اختیار کړې ده دغه ملي شتمنی ده دا چې هر څوک لوټوي هغه کو مجاهد وي هغه کو طالب وي هغه کو هغه خلقي او کو کمونست وي موږ هغې ته غل او قاچاقبر او د ملت خاین ورته ویلی شو
یعنی تر اوسه پورې ولس او دولت څه کړي دي دغه ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې
تر اوسه پورې خو متاسفانه چې زه به د دې یادونه وکړم چې ولس او دولت هیڅ نه دي کړي په هغه سیمو کې ځنګل والی کېږي چې هلته دولت لاسرسی نه لري
دولت هم دا وایي والي صاحب هم وایي امنیت قومندان هم وایي ټول دا وایي چې ځنګلونه په هغه ځایونو کې وهل کېږي چېرته چې د پولیسو لاسرسی نشته دی هلته نشي تللی صحیح ده خو دغه تورو سړکونو باندې چې موټرې ځي قاچاق کېږي که د دې مخه ونیول شي نو هلته ځنګل نه وهل کېږي بیا په دې باندې خو وس رسېږي دلته پولیس پراته دي ولې دلته چې قاچاق کېږي
انوري صاحب ما وړاندې خپلو خبرو کې د دې یادونه وکړله چې دا زورواکان دا کار کوي دا وکیلان دا کار کوي ګوره په بل ورځې چې امنیه قومندانۍ کوم تانکر نیولې او چې هغې کې په څونه مهارت سره دغه چاتراش لرګي ځای په ځای شوي ما او تا د قومندان سره ناست وو چې مرکې ته ورغلو د دې معلوماتو د اخیستلو دپاره یوې وکلې ورته د کابل نه زنګ وو په دغه ساعت باندې په دې کې وکیلان خپله مداخل دي وکیلان یې کوي او په داسې مهارت یې کوي چې ولایتي اداره کله په هغې باندې خبرېږي نو هغې د کونړ له خاورې نه ایستلي
د ځوان فکر درنو اورېدونکو زموږ د درنو میلمنو خبره دا ده چې تر اوسه پورې حکومت او ولس دواړه د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او همدارنګه د لرګیو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي اوس خیبر ډګر نه دا پوښتنه کوم چې پله ځوانان څه مسؤلیت لري د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې او همدارنګه د لرګیو د قاچاق په مخنیوي کې
یو مسله دا ده چې که موږ وایو چې د ځوانانو هغه کوم مسؤلیت چې وترغاړه ده یا موږ تل دا خبره کوو چې ځوانان د هیواد وسنی وخت کې د نفوسو لویه برخه تشکیلی یا وایو چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري یا وایو چې دوی د انرژي نه ډک دي خو تاسو وګورئ چې ځوانان که دغه ټول خېګڼې لري د دې ټولو خېګڼو سره سره بیا هم څنګ ته شوي دي
څنګ ته شوي که څنګ ته کړی شوي دي
مثلا دلته نه ځینې یو شمیر هغه ځوانان دي چې هغوی د هغوی د پوهې کچه چې ده هغه لوړه ده هغه که څوک هر څنګه یي که څوک یې وغواړي او که وی نه غواړي هغوی خپل غږ په یو ډول نه یو ډول باندې پورته کوي یو په مجموع کې که موږ د ټولو ځوانانو خبره کوو او زه یوازې د کونړ ولایت په کچه باندې خبرې وکړم تاسو وګورئ چې په زیاتو مسایلو کې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې دا چې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې موږ مخکې د ځنګلونو په برخه کې یا دغه د قطع د مخنیوي په برخه کې د ولسونو زیات رول مونږ یادو او د هغوی هغه رول چې هغه واقعي چې مهم هم دی زمونږ په کلیوالي سیمو کې زموږ په لرو پرتو سیمو کې زمونږ قومي سیستم دی قومي جوړښت مونږ لرو او بیا زموږ په خلکو کې چې مونږ افغانان یو بیا په ځانګړې توګه مونږ پښتانه یو په دغه څه مسایلو کې بیا ځوانان چې دي د خپلو مشرانو په وړاندې باندې چې دي هغه بیا په چوپه خوله پاتې ما درته مخکې ویلې هغه ځوانان چې هغه د شعور کچه لوړه ده هغه د پوهې کچه یو څه لوړه ده هغه بیا دې ته نه ګوري که زما مشر ماته دا خبره کوي په یو ډول نه یو ډول زه هغه مشر په دې باندې پوه کړم چې کاکا جانه بابا جانه ماما جانه مشره دا مسله موږ ته تاوان لري دا زموږ په ګټه باندې نه ده دا زموږ د دې ټولنې په ګټه باندې نه ده اوس بدبختي دا ده چې په دغه سیمو کې چې را ځنګلونه پکې وهل کېږي هلته داسې ځوانان بیچارهګیان چې کویم هغه ته څوک دومره وخت نه ورکوي چې هغه دې پرته له شکه که ځوانانو ته چېرته وخت ورکړل شي که نور هیڅ هم د دوی د لاسه ونه شي دومره خو کولی شي چې د عامه پوهاونې په برخه کې خپلو مشرانو ته یو څه ترسره کړي اوس ځوانان د نوې عصري ټکنالوژۍ سره ډېر بلد شوي دي د اوسني حالت کې دوی ډېر څه ترلاسه کړي دي یوازې د میډیا زه تل دا خبره کوم یوازې د رسنیو له لارې زیاتو ځوانانو ډېر څه یاد کړي دي د وطن سره مینه د دوی زیاته شوې ده خو بدبختانه چې حالات ورته دي ته نه دي مسایل چې هغه دي امغه خپل مینه پس بات ورسې
په دې باندې خو ځوانان پوهیږي که چیرته د دې خپل ونه وي خپل بوټی وي د کور مخ کې یا د کور منځ کې یا د پټي په پوله ولاړ وي هغه ته خو هیڅوک نه پرېږدي. په دې خو پوهېږي چې دا زما مال دی، خو هغه ځنګل چې وهل کېږي یا په خپل لاس باندې وهل وهي ولې مخنیوی نه کوي؟
اوس ستونزه هم په همدې کې ده. زموږ ټوله مسله په دې ټول هیواد کې هم همدا جوړه ده. احساس له چا سره نشته. زه وایم چې دا طبیعي شتمني ده، دا ملي شتمني ده، دا ښکلا جوړوي، دا ډېرې ګټې لري، ډېر اهمیت لري، زموږ په نړیواله کچه باندې زموږ نوم ژوندی ساتي، ډېرې نورې ګټې لري. اوس له خلکو سره دا احساس نشته چې دا چې زموږ لپاره ده د دې نه موږ څنګه ساتنه وکړو. هغه همدا فکر کوي لکه څنګه چې تا مخکې یاده کړل، دا زما شخصي ونه نه ده یا زه نشم دغه کولی. زیات ځوانان به زه دا فکر هم کوم چې دې مخنیوی نشي کولی، هغه نورې وایي، هغه نورو ځان له پکې مال دولت پیدا کړه، هغه قاچاق هم پکې کیږي، هغه نور لارې هم پکې پیدا کړلې. او زما یوه دا خبره چې زه دا وکړم چې دا ځنګل مه وهئ، دا موږ ته اهمیت لري، دا موږ ته ارزښت لري. انوري صاحب ته باور پخدای وکړه چې تا ته به په سلګونو ګواښونه متوجه شي. ځوانان که هر څومره ځان کې احساس او مسؤلیت را پیدا کړي، خو زه چې دا څومره فکر کوم د چارواکي او د زورواکي په مقابل کې هغه بیچارګان چوپه خوله پاتې دي. هغه که خوله خلاصه کړه، هغه په داسې ځایونو کې دي چلته هغه امنیت خوندي نه دی. اوس په چپه دره کې یو ځوان بیچاره راپاڅېږي، پرته له شکه چې په چپه دره کې ځوانان شته، هغه چې راپاڅېږي که داسې وایي د خپل حکومت ته یا هغه قاچاقړونکو ته، طبعا هغه د بهرني سپورټ لري. که ورته وایي چې وروره دا زموږ شتمني ده، دا ته ولې وایي؟ هغه به بیا سبا ته نه وي په هغه سیمه.
فضل واحد افغانستان پوښتنه داده چې تر اوسه پورې ځوانانو د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې یا د نوو نال شوو بوټو په ساتنه کې څومره همکاري کړې ده، او څنګه کولی شو چې خپل وهل شوي ځنګلونه بیا ورغو او دغه شته چې کوم دي دا د منځه لاړ نشي؟
د خیبر د دې خبرې سره زه هم موافقه نه لرم چې زورواکان دي او زورواکانو په کونړ کې د ځوانانو مخه نیولې. کېدای شي په ډېرو سیمو کې به نیولې، خو ولیدار پښتو متل دی چې ګټه په ګټه باندې ماتېږي. هر چاته د خپلې سیمې زورواک معلوم دی او د هغې سره کولی شي چې هغوی مخه ونیسي. ولې زه د څاګي او د شینکوړک د ځوانانو د شورا یادونه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر څه کړي دي. ولې هغوی اوس هغه لرګي چې شنه لرګي، هغه غوړاڅکي، هغه څېړۍ چې هغه شنې یا شنې او یا دغه یو خو چې بل ځای ته انتقالوي، هغوی روغګاړې ورته سیزي په دې سړکونو کې به تاسو لیدلي. خو ولې زه وایم چې نور ځوانان دې هم راپاسېږي، دغسې یو تعهد دي وکړي، د دغه دغو د مخه ونیسي. ولې د دې دپاره په کرهنې ریاست کې ځان له مدیریت شته دی چې هغې ته د ځنګلاتو مدیریت ویلی کېږي. هغه باید په هر ولسوالۍ کې هغوی یو یو مدیر لري، پرسونل لري، هغوی باید راپاسېږي، د دې دپاره یو پلان جوړ کړي، هغوی د ځوانانو سره عامه پوهاوی وکړي، د ځوانانو سره کښېني، په کلو کې شوراګانې جوړې کړي چې د ځنګل ساتنه وشي. نه یوازې موږ د چاتراش لرګي د مخنیوي یادونه وکړو، دا غوړاس کې چې دي دا زموږ د دې غرونو ښکلا ده، زموږ د دې سیمې ښکلا ده، باید د دې دپاره یو بنیادی کار وشي. ځکه زموږ په سیمو کې غرونه چې دي لاړ ټول سپیره شول. اوس د سیمې خلک چې دي هر کلي نه ډلې ډلې لکان او ځوانان روان دي، جبل یې د ځان سره اغېستي، د غوړات کې د سټي راوباسي د دې لپاره چې موږ یې وسوځو. نو د دې لپاره دي یو ځوانان هم کینی. زما د ځوانانو نه دا غوښتنه ده چې څنګه دغه قدم اوچت کړی دی، باید په کلکه باندې د دغې نه دفاع وکړي او ودرېږي او د خپلې خاورې او د خپل ملت دغه ملي شتمني چې ده دغه وساتي. او زما د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې ویته دا زمينه برابر کی چې باید هغه دغه خپل نیالګو یا دغه ځنګلاتو ساتنه وکړي.
خیبر اگر تاسو ترازو او څه پیغام لري، څنګه کولای شو چې ځنګلونه وساتو او کم ځنګلونه چې وهل شي دي هغه بیا ورغول شي، کوم لارې چارې په کار دي حکومت ته او کوم ولسته؟
زه دا منم چې موږ ولس چې یو ځوانان یو او کاغه عام خلک یو، خپل مسؤلیت لرو او هغه د دې خاورې د اوسیدونکو په توګه باندې. بل خوا کې زمونږ همدغه نظام د حکومت دی. که زه د یو ځوان په توګه دا ووایم چې زما د خپل کور مخ ته یوه دیره ده او په دیره کې ما یو څو بوټي چې هماغه د اقلیم سره د هماغې خاورې سره چې دی ماتې نمونه نه دي معلوم، خو موږ هغه شنه بوټي د ښکلا د جوړولو دپاره، د سیوري د جوړولو دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره موږ هغه بوټي کېنولي دي، خپله حفاظت یې کوو. زه فکر کوم چې د هر افغان سره به دا هیله ورسره یو هغه دې خپله ورته اشاره وکړل. هغه پروژې دي چې هغه فقط په نوم باندې تر سره کیږي، پیسې دي، فقط پیسې په خپل جیب کې اچول دي. به ته روسه هیڅ هم پښتنه ونه کړل، چې دولت پښتنه ونه کړل نو ته څه فکر کوي چې د عام خلک به وکړي؟ د ټول لومړی دا پکار دي چې د کونړ د ځوانانو ترمنځ کلک همغږي رامنځته شي. که د شیګل یا د شینکوړک لکه څنګه چې افکاری یادونه وکړل چې دا غي ځوان دس یو کار کوي، دا باید د مرکز د ځوانانو لخوا نه دا وستایل شي او دا غي سره ملګری شي. د چپې درې ځوان ته باید همدغه سی روحیه ورکړل شي، د ناړي ځوان ته باید همدغه سی روحیه ورکړل شي، د خاص کونړ ځوانانو ته باید همدغه سی روحیه ورکړل شي چې خپل ملي شتمنۍ چې الته کم وسپنې کرومایټ تیږي راوته وي چې هغه په قاچاقي ډول اوس کم طرف ته روانې دي. که چېرته موږ یو شو، یو غږ شو، یو اتفاق شو، نو موږ به ډېر کارونه وشو کړلی. هغه کم مسؤلیتونه چې ځوانانو ته ورپه غاړه دي، موږ د خپل حکومت سره حساب کتاب کولی شو. تا مخکې یوه یادونه وکړله چې باید په شریکه یو کار وکړو. بالکل، موږ دې ته حاضر یو، په شریکه هر کار کوو. یو ډول نه، یو ډول موږ ټاکلی دي، ځکه رایه مو ورکړې ده همدې نظام ته. واغې راباندې ټاکلی دي، چې هغې راباندې را ټاکلي موږ ته په سر سترګو دي، خو په دې معنا باندې چې حساب ورکوونکي راځي حساب سره وکړو. ستاسو څومره مسؤلیت دی، زموږ څومره مسؤلیت دی، تاسو خپل مسؤلیت سرته ورسوئ، موږ خپل مسؤلیت سرته رسوو. نو انوري صاحب، زما پیغام د کونړ خلکو ته او ټولو افغانانو ته دا دی چې راځئ د الله لپاره، چې موږ ډېر زیات وزوریدلو، ډېر زیات وکړېدلو، ووژل شلو، زخمیان شلو، ټپیان شلو، بس څه بدبختي نه دي چې په دې افغانستان کې زمونږ خلکو ته نه دي راوختي. د یو نوي فکر سره، د یو روحیې سره، د یو نوي احساس سره، د دې خپل وطن سره، د دې خپل خاورې سره، کاغه په هر برخه کې وي، نه یوازې د ځنګلونو په برخه کې، په هر برخه کې چې وي. زما غوښتنه د کونړ د خلکو نه غوښتنه داره چې د خدای لپاره نور سره یو شی، که چېرته همدغه زورواکي او چارواکي چې موږ وایو چې قاچاق کېږي او دوی ورته څه نه وي او د همدې په توسط باندې کېږي، زما چې دیو دې دغه قاچاق مخه ونیسي، بیا نو د ځنګل والو ته څه اړتیا پیدا کیږي؟ ځکه چې هغه خو په همدې باندې ځنګل وایي چې قاچاق کې ویسي بل ځای ته. که چېرته زمونږ حکومت ځنګل ته لاسرسی نه لري، نو دلته خو په مرکز کې لاسرسی لري کنه؟ هغه سیمو کې چې د کونړ نه وځي هلته خو لاسرسی لري کنه؟ هغه ځای کې دې دغه قاچاق بند کی، بیا نو قاچاق بورته څه ضرورت دی چې هغه دې ځنګل وایي؟
ډېر مننه خیبر ډګرستان، ناصر ملنګزستان او همدارنګه د فضل واحد افکارینه.